موفق باشین. سلامت.
سلامت باشین.
و حال با نوریاس نوری باشید.
بله مصطفی صدیقی مننه. قدر من اوریدونکو یو بل خبرونه پایل شو تر نه بجو دوام کوي. دوهمنی مای کی دوه ونس پروګرامونه تر خبرو خو به هم د بلجیم د پلازمین بروکسل په پرونه حمله ډیر تمرکز شوی. په دې حمله وروسته په بلجیم کې لوړ احزارات نیول شوی او په یوشمیر سیمو کې هم د لټون عملیات پیل شوی. دا چې د حمله په بلجیم کې په میشتو افغانانو او د غرض اروپا په نورو برخو کې په افغانانو نورو کډو لو تغیز وکړي. د یو شمیر افغانانو نظرونه مهم اخیستي. مخلي دي چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم. سید کمال شاه عارف ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکی. افغانستان او یونان پرون په خپلو کې د سیاسي نمایندګیو د رامنځته کولو موافقه لاسلیک کړه. په ننګرهار کې چارواکي وایي یو 12 کلن ماشوم چې د پاکستان په یو مدرسه کې د ځان وژونکي برید لپاره تیار سی و پولیسو ته ځان سپارلی دی. او په بلجیم کې د پرونیو بریدونو وروسته امنیتي تدابیر زیات شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغانستان او یونان پرون په خپلو کې د سیاسي نمایندګیو د رامنځته کولو موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا موافقه په کابل کې د یونان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو د عمومي رئیس سره لاسلیک شو او له مخې به په اتن کې د افغانستان سیاسي نمایندګي پرانستل سي. خبر پاڼه وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په کابل کې د یونان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو له عمومي رئیس سره په کتنه کې په اتن کې د افغانستان د سیاسي نمایندګي پرانستل. هلته د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په هواري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا کې له لومړیتوبونو څخه وبلل. کابل ته اتللی دی لوړپوړي یونانی ډیپلوماټ همداراس افغان محصلینو ته د لرغونو پیژندنې په برخه کې د تحصیلي بورسونو د ورکولو او د مینپاکۍ په شمول په ځینو برخو کې د همکارۍ ژمنه ورکړې. یونان چې دا مهال د زرګونو غیر قانوني افغان کډوالو کوربه دی د افغانستان د سیاسي نمایندګۍ د پرانستو پر اړتیا وخت پر وخت افغان چارواکو ټینګار کړی. خو دا لومړی ځل دی چې په دې اړه له یوناني لوري سره رسمي موافقه لاسلیک کیږي. تمه ده چې د دې سیاسي نمایندګۍ په پرانستو سره به افغان حکومت وکولای سي هلته د ایثار او غیر قانوني افغان کډوالو سره بیرته هیواد ته د سنیدو او یا د هغوی د نورو ستونزو په هواري کې مرسته وکړي. په ننګرهار کې چارواکي وایي یو 12 کلن ماشوم چې د پاکستان په یو مدرسه کې د ځان وژونکي برید لپاره تیار سی و افغان پولیس ته ځان سپارلی دی. دغه ماشوم وایي ابوزر نومیږي او د پېښور په وزیرباغ کې اوسیدونکی دی. دی وایي په ماشومتوب کې مور مړه سوه او پلار یې موتا دی. نور ترونو یې د دیني زده کړو لپاره مدرسه کې شامل کړ چې هغوی افغانستان ته د ځان مرګې برید لپاره راواستوه. هغه پرون په ننګرهار کې خبریالانو ته په دې اړه چې ده ته څه ډول روزنه ورکړل سوې وه داسې وویل.
ما دی ویل چې دا شایم مونږ ته ودا زیو یو باندې خو دې چې لا وویل ته ظلم چالو یې دلته داسې وس خلکو ته ودا خاله چې یاره جنت ته ولاړ شي ولته ویل چې شهادت مرګ دی دلته بس.
ابوزر وای کله چې په یو جماعت کې د ملي اردو سرتیری پر لمانځه ولیدل د برید لنیاته واوښت. د ننګرهار والی سلیم کندوزی خبر اعلان تول دی ماشوم ته به په افغانستان کې د دینی زده کړو زمينه برابر کړي. د افغانستان کرکټ بورډ وای د افغانستان لوبغاړو د نړۍ له قوي ټیمونو سره له خپلو تیرو دوو لوبو ښې تجربې ترلاسه کړي او له میدان سره بلد شوي دي. دوی وای نن چې هر شنبه د انګلستان د ټیم په وړاندې لوبه کې تر پخوا ډیر چمتو دي. د افغانستان او انګلستان د ټیمونو ترمنځ نن دا لوبه د هندوستان د ممبئی په ښار کې د افغانستان په وخت مازیګر 3 بجې پیلېږي. د افغانستان بل لوبه د مارچ په 28 نیټه له ویسټن ډیز سره ده. د افغانستان د کرکټ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي رادیو تول کچېری افغانستان د دوه لوبي وګټي د دې چانس لري چې د کرکټ د نړیوالو شلاوریزو سیالیو نیو پایلو بتلار او عمومي. تر دې مخکې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپل دوه لوبي د سریلانکا او جنوبي افریقا په وړاندې بایللې دي. بیا هم شرغلست. په بلجیم کې چارواکو د دې هیواد په پلازمینه بروکسل کې لپاره خنړې بریتونه ورسته امنیتي تدابیر زیات کړي او د دې هیواد په ځینو برخو کې د لټون عملیات پیل کړي دي. پرون د بروکسل په عمومي هوایي ډګر او د میټرو په یو تمځای کې پرله پسې چاودنو لږ تر لږه څلور دېرش کسانو وژل او تر یو سلو اتیا زیات نورې ټپیان کړل چې د دې هیواد د روغتیا وزیر د ډیرو ټپیانو وضعیت جدي بللی دی. د دې بریتونو مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلی دی. د سیشنبه د ورځې له چاودنو وروسته بلجیم د امنیت لپاره په تر ټولو لوړه کچه تیارسي حالت اعلان کړی او په بروکسل کې د پخوانی سربیر 225 اضافي سرتیری ځای پر ځای کړی دی. د بلجیم صدر اعظم چارلس میشل دا ظالمانه او نازوان مردانه بریدونه بللې دي. د ناتو سرمنشي یان سټولټنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو له مقر څخه سینن ټلویزیون ته د دغه حملو په اړه داسې وویل.
The attacks in Brussels today reminds us of how important it is.
دی وای په بروکسل کې نننی حمله مشته په یاد راوړي چې دا څومره مهمه ده چې موږ په خپل هیوادونو قومي ټولنو او مذهبونو کې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې یو موټی اوسو. بلخوا د بلجیم رسنوی د امنیتي کیمرو هغه تصویر خپور کړی چې پکې درې د ځوانو مرسړي د هوای ډګر د لاسي کراچۍ سره روان ښکاري. پولیس دا درې تنه مشکوک بریدګر ګڼي. د راپورونو له مخې له دې درې کسانو څخه دوه ځانونو ته چاودنه ورکړي، خو چارواکي وایي دوی په درېم بریدګر پسې چې ګمان کېږي له پیښې ژوندۍ تښتېدلې لټون کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر کیوبایانو ژغ وکړ چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره دی یو شرطلونکي ولټوي. په هغه وینا کې چې د کیوبا ولسمشر راول کاسترو ورته ناستو او د کیوبا له دولتي ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خبرېدله، د امریکا ولسمشر په یو ډیموکراتیک سیستم کې ازادي وستایلې او وی ویل غواړي چې د کیوبا خلک دا نه هله شاته پرېږدي چې د هیواد ستونزې به په خپله هواري سي. اوباما د وینا په یو برخه کې پر کیوبا د متحده ایالاتو لخوا د لګول سوو بندیزونو په اړه وویل.
As President of the United States, I've called on our Congress to lift the embargo.
دی وای د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه به ل خپل کانګرس څخه وغواړم چې پر کیوبا تحریم پای ته ورسوي. دا د کیوبا پر خلکو یو زو بار دی. دا پر امریکایانو هم د چې غواړ دلته په کیوبا کې کار وکړي، سوداګری پیل یا پانګونه وکړي. اوباما کیوبا ته په خپل دی تاریخي سفر کې تر دې وینا ورسته د حکومت مخالفینو ویډل سره وکتل او بیا د کیوبا او د امریکا د دوو ټیمونو ترمنځ د بیسبال د لوبې ننداره وکړه. لاتین امریکا ته د دې سفر په ترڅ کې بنن چهارشنبه ولسمشر باراک اوباما په ارجنټین کې له چارواکو سره وګوري. او روسیه او فنلند موافقه وکړه چې په موقته توګه به په خپلو کې د شمال پر هغو دوو لارو محدودیتونه وضع کوي چې روان کال ورڅخه ډیر کډوال فنلند ته اوښتي دي. دا موافقه پرون په مسکو کې د فنلند او روسیه د ولسمشران ترمنځ لاسلیک شوه. د دې موافقې له مخې د سالا او ریا جوسیپی سرحدي لارې به یوازې د فنلندیانو، روسانو او د بیلوروس د اتباعو او د هغوی د کورنۍ د غړو لپاره د شپږ میاشت لپاره خوندي وي. د خبرونو پای.
لسید کمال شاه عارف نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو د ازادي رادیو ان ټکی اورګ یا ټکی کام. ودانې خبرونه کې اوریشي د بلجیم په پلازمینه کې پرونو یو حمله روسه د هواد امنیتي په لور د تارسي په تر ټولو لوړ حالت کې دی او په ځینو سیمو کې د لټون عملیات پیل شوې دي. په بلجیم کې میشت یو شمیر افغانان وای د غبریدونه به د ټولو کډوالو په تیر بیا د مسلمانانو پر ژوند په دې هواد او ټولو اروپا کې بد اغیز وکړي.
په ټوله کې دا د ټولو کډوالو په ژوند باندې بد اغیز کوي او بیا په تیر د افغانانو په ژوند هم.
د یو پټ سند لمخه چې یو کاپی وی برتنوي ورسپانې ته پلاس ورغلی، اروپאי ټولنه به د افغانستان له حکومت سره مالی مرستې کمې کړي. که دا هیواد دې ټولنې که افغانستان د دې ټولنې غړو هیوادونو ته ورغلی په زرګونو افغان کډوال بیرته ونه مني. په ننګرهار کې هغه ماشوم چې وایي د پاکستان په یو دینی مدرسه کې زموږون کې حملې ته تیار شوی او افغانستان ته استول شوی و، څه سبب شول چې له حملې ډډه وکړي؟
جمعات دن نشم ماونس کا و بس چې یو ګټو دا ټول پولیسانان ټول فوج لکه جمعات تراغلو ما ځله کې دارا غشيار ما تن ته ویلو ټول کافيان ټول د امریکای والا کسان دي چې یو ګټو ټول مسلمانان
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د انصاف پلټکه او ازادي واوریدونکو دوه ونیس پروګرامونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې تر خبرو. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په پرونیو خونړیو حملو کې د وژل شوو کسانو شمیر 14 تنو ته رسیدلی دی. په دغو بریدونو کې چې په هوایي ډګر او د بروکسل د مترو په یوه تم ځای کې وشوې، د ټپیانو شمیر هم 180 تنه ښودل شوی چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت هم خطرناک دی. د اسلامي دولت وسله والې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. له بلې خوا د نړۍ ګڼو مشرانو د بروکسل پروني بریدونه وغندل. په اړه تفصیل یې له اجمل آن څخه اورو.
د سې شنبې د ورځې له 14 وروسته بلجیم د امنیت لپاره په تر ټولو لوړه کچا د تیارسۍ حالت اعلان کړی او په بروکسل کې د پخوانیو سربیره 225 اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي. 14 د بروکسل ښار کې د وشنې ویرونکې صحنې پر ځای پریښي او د غلطۍ چې د اروپایي ټولنې او د ناټو مرکزونه پکې دي بیړنۍ وضعیت رامنځته کړی. د دایښ وسله والې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت منلی او ویلي دي چې د دوی کسانو د بروکسل په یو هوایي ډګر او دغلته د میټرو په یو تمځای کې چاودنې کړي. د نړۍ ګڼو مشرانو دا بریدونه غندلي. په کابل کې له ارګ څخه یوې خبرې شوې خبر پاڼې د ولسمشر اشرف غني د خولې ویلي د بروکسل بریدونو یو اربیا ثابته کړه چې ترهګري پوله نه لري او په یوې سیمې پورې تړلې مسله نه ده، بلکې د ټول بشریت پر ضد یوه خونړۍ پدیده ده. افغان ولسمشر یو اربیا د ترهګرۍ پر ضد د ګډو اقداماتو پر اړتیا ټینګار کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما دا د بیګناه خلکو پر ضد ظالمانه بریدونه بللي. د اروپایي هیوادونو مشرانو هم دا بریدونه په سختو ټکو غندلي. په دې لړ کې د سویډن صدر اعظم دا د ډیموکراټي اروپا پر ضد بریدونه بللي. بلخواله پرون رئیس په بروکسل کې عامه ترانسپورت تړلې. د هیواد ته تلونکي الوتکې او اورګاډي نور خواو ته استول شوي او چارواکو په خلکو ټینګار کړی هر چیرې چې وي هملته دې پاتې شي. د اروپایي ټولنې کارکونکو ته ویل شوي چې د ودانیو دننه پاتې شي او د اروپایي کمیسیون د دفتر مخې ته بیرغونه نیم کښو دي. د بلجیم صدر اعظم چارلس میخل د بروکسل بریدونه ړانده ظالمانه او ناسوان مردانه بللي او دا یې د خپل هیواد لپاره تیاره شیبه بللي. د اروپایي ټولنې رئیس ډونالد توسک په دې اړه خپل عکس العمل کې دا د کرکې او تاوتریخوالي په لار کې د ترهګرو یو بل اقدام بللی. د بلجیم فدرالي څارنوال فریډریک وان لیو په یوه خبري غونډه کې د زاوینټم په هوایي ډګر کې چاودنې او تر نیم ساعت وروسته د مالبیک په میټرو سټیشن کې چاودنې ټول تورستي بریدونه بللي. نوموړي ویلي په هوایي ډګر کې و چاودنه په غالب ګمان ځن وژونکي بریدو. هغه تصویرونه چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي د پیښو په ځایونو کې د بشري مرګ ژوبلې او رانۍ ویجاړۍ ویرونکې او بوګنونکې صحنې ښیي. پرون ناوخته د بلجیم رسنیو د درې هغو مشکوکو برید کوونکو تصویرونه هم خپاره کړل چې امنیتي کامرو اخیستي او پولیس پرې د بریدګرو شک کوي. په تصویرونو کې درې د سوان عمر لرونکي سړي ښکاري چې د هوایي ډګر د بکسونو د انتقال لاسګاډي روان کړي. د ریپورټونو له مخې له دې درې کسانو څخه دوو ځانونو ته چاودنه ورکړي، خو په درېیم کس پسې پولیس لا هم لټون کوي. بروکسل کې د سې شنبې د ورځې بریدونه له هغه څلور ورځې وروسته کیږي چې د صلاح عبدالسلام په نوم یو مشکوک کس چې د پاریس د بریدونو اصلي طرح بلل کیږي په بروکسل کې د پولیسو لخوا تر یوې نښتې وروسته ونیول شو. د بلجیم صدر اعظم ویلي دمګړې داسې کوم شواهد نشته چې وخی د بریدونو دی د عبدالسلام لنیول کېدو سره کوم تړاو درلود.
د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پرونی بریدونه له 15 میاشتو په کمه موده کې په اروپایي ټولنه کې دویم وار لوی ترورستي بریدونه دي. تر دې مخکې په پاریس کې ورته بریدونه شوي وو. د تیر نومبر په میاشت کې د پاریس په خونړیو بریدونو کې 130 کسان وژل شوي وو. فرانسه، بلجیم، جرمنی او نور اروپایي هیوادونه د ګڼو مسلمانانو او په دې ډله کې د افغانانو قربانه هم دي. دا ډول بریدونه په اروپا کې د میشتو افغانانو او د نورو اسلامي هیوادونو څخه د ورغلو کډوالو پر ژوند څه اغیز لرلی شي او دوی په اړه څه وایي؟ اجمل ان په بلجیم او جرمني کې له څو میشتو افغانانو سره غږېدلی او دا راپور چمتو کړی دی.
خیر شینواره په بلجیم کې میشت افغان دی. نوموړی وایي سهار مهال بروکسل ته نږدې په اورګاډي کې کار روانو چې له بریدونو خبر شو. نوموړی وایي لومړنی څه چې ذهن ته ورغلل هغه د خپلو ماشومانو د خوندیتوب اندېښنه وه چې په همدې وخت کې خونځي ته تلل. قیس شینواری ویل بروکسل یو داسې ښار دی چې اوسیدونکي د افغانانو په شمول بیلابیلو هیوادونو څخه راغلي دي.
ځکه بلجیم یو داسې هیواد دی چې نسبت نورو هیوادونو ته پکې د مسلمانانو تعداد یو څه زیات دی او بیا بروکسل د اروپا اسلامي مرکز بڼل کیږي. په ټوله کې دا د ټولو کډوالو په ژوند باندې بد اغیزه کوي او بیا په تیره د افغانانو په ژوند هم سر هر چې غپیښ وشوي موږ ترې خبر شو. خدای شته کار ته پلاره ومه نو زیات مزر کې د ډار پیدا شو چې اوس د ماشومان په حال څنګه کیږي.
د کابل پوهنتون استاد محمد تنها چی په جرمنی کې د ډاکټرا زده کړې کوي راته ویل د خلکو چلند د اروپאי ټولنې په بیلابیلو برخو کې آن د پاریس د بریدون راورسته د مسلمانانو په وړاندې بدل شوی او ډیر دوستانه نه دي. د نوموړي په وینا د بروکسل بریدونه خایي د اروپאי وګړو چلند له هغه خلکو سره چې له اسلامي هیوادونو راغلي نور هم کړکیچن کړی.
نو طبي خبره ده چې په یو ډول باندې کڅام په قانون لاړ خدوې طبي نه چې در سره کوله په یو ډول باندې تا جدي نه نيسي او ته دا احساس کوي چې دلته په اصطلاح عام اصطلاح باندې خلل وکړل هغه کې یو اضافي کس په دې ټولنه کې متاسفانه دا غېږي. نن سبا د هغو کسانو د پاره چې نوی ماده دا غنيدي اغو د پارډیری ذاتی منفی دي.
خغلی تنها وی اروپאי ټولنه په ځنګړی توګه جرمنی، بلجیم، فرانسا او برتانیې کې په ملیونونو مسلمانان او لدی جملې افغانان وسی چې دا ډول پیخي په دی ټولنه کې د دوی شوند او کار ل جدي ستونزو سره مخ کول شي. افغان شاعر او لیکوال جلال مرخیل چې په بلجیم کې ل کلون رئیس وو سی راتول چې دا ډول تروریستي پیخي په بروکسل کې چې د بیلابیل هیوادونو او دینونو وګړي پکې وسی کې د غندلو دي. نوموړي په بلجیم کې پرمیشت مسلمانانو په ځانګړې توګه پر افغانانو د دې بریدونو د اغیز په اړه بیا بل نظر لري.
فرانسې د عملی حملونو ورسم دوی ډیر په شاور اندېښنو کې ول چې اتمن به ډیر تاثیر ولري. خو هغه مرنه وازه کدا خلک یو څه روشن فکر خلک دي، تعلیمونه کړي، په خبره پويږي، نو تاثیر خو اتمن لري، خامخا به لري، خو په ډیر لوی کچې زه تمه نه لرم ترنه، ځکه دا خلک په خبره پوهیږي او دوی په دې پوهیږي چې خلک او بد خلک پاره طبقه او پاره ټولنه کې پیدا
کیږي. خو استاد محمد تنها وایي دلته په اروپا کې د ځایي قوانینو لمخې څوک له چا سره په څرګنده د تبعیض اجازه نه لري او نه دا کار کولای شي. خو دا ډول بریدونه چې د اسلام په نومي وډله کسان تر سره کوي د عام اروپایانو عامه ذهنیت د هغه کډوالو په اړه لوی ورځ بلې تخرابوي چې له اسلامي هیوادونو دلته راکړه شي. دا خغلی تنها په وینا دا ممکنه ده چې په یو شمیر هیوادونو کې هغه ګوندونه په عامه انتخاباتو کې واک تر لاسه کړي چې اروپا ته له اسلامي هیوادونو څخه د ورغلو کډوالو یا په مجموع کې د ټولو کډوالو مخالف دي او په وړاندې ښه نظر نه لري.
دا چې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پرونی حملې به په بلجیم او د غراز د اروپا په نورو هیوادونو کې په میشتو افغانانو او د غراز د نورو اسلامي هیوادونو پر کډوالو څه ډول اغیز وکړي د یو شمیر افغانانو نظرونه مو واورېدل. د بلجیم چارواکو په بروکسل کې پرونی یو برید ځانوژونکی بللی دی. ځانوژونکي بریدونه هم هغه څه دي چې د نړۍ د بل هر ګوټ په نسبت په افغانستان کې ډیر کیږي او ډیری افغان کورنۍ د ویر په ټغر کې نیولې دي. افغان چارواکي په دا ډول بریدونو کې د پاکستان لاس ډیر ښکیل بولي او وایي اکثره دا ډول بریدګر یا په تېره بیا ماشومان د هغه هیواد په دینی مدرسو کې روزل کیږي. وړاندې د هغه ماشوم کیسه اوري چې په ننګرهار کې چارواکو ته ځان تسلیم کړی دی او وایي چې د پاکستان په یوه دینی مدرسه کې ځان وژونکې حملې ته تیار شوی و او افغانستان ته استول شوی و. څه سبب شول چې دغه ماشوم له حملې ډډه وکړي؟ په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لو خارونو کې د سهار له وو وجود ماښام تر وو بجو اوریدلی شي او له وو وجود ماښام وروسته د سهار تر وو بجو امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هم په همدې څپو مهیروي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به غوښ شو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستل.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. په افغانستان کې د بې سرپناه معتادانو لپاره نوي تاسیسات اغیزمن تمام شوي. ورځپاڼې په کابل کې یو غم لړلې صحنه انځور کړې ده چې پکې د پولیسو خطه تر پله لاندې په سلګونو بې کوره وره معتادان شته او شاوخوا یې ډډو پورته کیږي. لاس انجلس ټایمز د محمد په نوم د یو څلورویشت کلن معتاد نوم یاد کړی دی چې په ایران کې زیږېدلی او هلته په نشه یي موادو روږدی شوی دی. دا ځوان اوس په ابن سینا روغتیایي مرکز کې د درملنې لپاره بستر دی. دا معتاد وایي چې پخوا به په واورو او بارانونو کې هم تر پولیسو خته لاندې و. شاوخوا به بویونه لټیدل او ژوند داسیو لکه وحشی ژویو سره چې شپې سبا کوي. اوس څلرویش کلن محمد دورسپانی په وینا د بې سرپنا معتادانو په لومړۍ ډله کې له هغو 1450 کسانو څخه یو دی چې د علاج لپاره ابن سینا روغتیایي مرکز ته لیږدول شوی دی. ورسپانه زیاتوي چې په زړه پورې ټکی دا دی چې د ابن سینا د درملنې په مرکز کې پخوا د امریکا یوه ستره پوځي اډه وه او نوم یې د فینکس کمپ و، خو کله چې دا مرکز افغان حکومت ته وسپارل شو حکومت د معتادانو د درملنې مرکز ترې جوړ کړ چې د 1500 کسانو درملنه په یو وخت پکې کیدای شي. د لاس انجلس ټایمز په وینا د هر معتاد د علاج لپاره 45 ورځې پکار دي. ورسپانه وړاندې لیکي سربیره پر دې چې له 2000 لومړي کال را په دې خوا امریکا په افغانستان کې د مخدر موادو د مخنیوي لپاره 8 میلیارد ډالر لګولی دي، لا هم د نشه موادو کاروبار په دې هیواد کې روان دی، ځکه چې جنګ سالاران، یو شمیر چارواکي او سیاستوال او د طالبانو مشران په دې کاروبار کې لاس لري. لاس انجلس ټایمز ورسپانې د افغان چارواکو په وینا لیکلي دي چې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان په مخدر موادو روږدي دي. ویل کېږي چې یو شمېر افغانان په ایران او پاکستان کې په نشه یي موادو اخته شوي او اوس افغانستان ته ستانه شوي دي. د لویدیځ وی بلې ورسپانې د افغان کډوالو مسله څېړلې ده. د هغو کډوالو چې په اروپا کې اوسي د ټلګراف یو پټ پلان ته اشاره کړې ده چې له مخې اروپایي هیوادونه غواړي تر 80,000 پورې افغانان له دې لوی وچې وباسي. د ورسپانې په باور اروپایي هیوادونه د دې پلان د عملي کېدو لپاره باید له افغان حکومت سره سلا مشوره وکړي او له دې هیواد سره خپلې مرستې زیاتې کړي تر څو په افغانستان کې بیرته ستنېدونکو افغانانو ته زمینه برابره شي. ورسپانه لیکي که څه هم افغان ولسمشر مخکې ویلي وو چې د هغو کډوالو لپاره به ستونزې راکمې کړي چې هیواد ته ستنې شي، خو حکومتي چارواکو دې ژمنې ته پاملرنه نه ده کړې او کډوال چې افغانستان ته بیرته ځي بې برخلیکه پاتې شي. د ډیلی ټلګراف په وینا تیر میلادي کال د اروپایي ټولنې په هیوادو کې 1,200,000 افغانانو د پناه درخواستونه سپارلې دي.
ازادي راډیو هرې د سهار 8:22 دي. په ننګرهار کې هغه ماشوم چې وایي د پاکستان په یوه دینی مدرسه کې ځانوژونکې حملې ته تیار شوی او افغانستان ته استول شوی و، له برید څخه یې ځکه لاس واخیست چې په یوه جومات کې ولیدل چې افغان پوځیان لیکه په لمانځه ولاړ دي. دا د هغه څه خلاف و چې ده ته په مدرسه کې ویل شوی و چې هلته ټول کافران دي. دغه ماشوم د ننګرهار چارواکو پرون په جلال آباد کې خبریالانو ته ښکاره کړ. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری هم دې خبري کنفرانس ته ورغلی او نور تفصیل وړاندې کوي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي یو 12 کلن ماشوم چې د پاکستان په یو مدرسه کې ځانوژونکي برید لپاره تیار شوی و، 2 ورځې وړاندې افغانستان ته د راتګ سره سمې ځان امنیتي ځواکونو ته سپارلی. دغه ماشوم ابوذر نومیږي او د پېښور د وزیرباغ اوسیدونکی دی. دی وایي په ماشومتوب کې مور مړه شوه او پلار یې پوړري دی، نو ترونو دی په مدرسه کې داخل کړ. دا چې په مدرسه کې د ځانوژن کې برید لپاره څنګه تیار شوی په دې اړه وایي:
اوړو کې هم بس ما مور وفات شو، هغه نه پس زما پلار وړل شو، بس بیا زه مدرسه کې خپل ترګان واچولم. بس هغه کې بیا تقریبا ما د ورین کال درس وکړ. په یو کال چې کم ټایم زما پوره شو، هغه نه پس ما ته د جهاد درس راکول شروع کړ. بس ما دې ویل چې دا شایم مونږ ته ودا زیول یو غاره خو دې چې لا وویل ته ظلم چالو یې دلته داسې. بس خلکو ته ودا خاله چې یاره جنت ته ولاړ شي، ولته ویل چې شهادت مرګ دی دلته. بس
ابوذر وایي کله چې د افغانستان ته راځي او په یو مسجد کې د افغانستان پولیس او اردو په لمانځه ګوري، نو پر خپله پرېکړه پښیمانه کیږي او د سیمې خلکو په مرسته ځان پولیسو ته سپاري.
بس ما دې ویل چې دا باندې لاړ شي، وصل ته تورخم کې کوس کې د لالپورې ګاډي وکینې والته وایي لالپورې لبوزي کله لاړ کې لکه تصویران ور کړی تا ته لاړ کې او کس ولاړ وصل ته واغی لزان ور کې وس تا وبوزي او کس لو سوال پاته واسکټ واچې نو تا له وایي دغه ودرې چې دا شاعر روان شو لالپورې ګاډي نه کوم شو چې و مې کته جمعه ته اذان شروع بس جمعه ته نه شوم مامونس کا و بس چې و مې کته دا ټول پولیسانان ټول فوج لکه جمعه ته راغلو. ما زړه کې دا را خوشی را ماته تلته ویلو ټول کافران دي ټول د امریکای والا کسان دي چونه کته ټول مسلمانان. بس بیا بخپل حکومت خلک ځان ور پولیس والا.
دغه ماشوم وی هلته په پیښور کې نګدي خوخوګ نه لري او کبیر تستون شي، نو بیا به بیرته د خپل هغه استادانو لاس ته ورشي چې ځان ورجن کې بریل لپاره تیار کړي وو. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل دغه ماشوم څلرویش سپاره حفظ هم کړي او ورته داډي ورکړ چې د خپل دینی زده کړې دلته سر ته ورسي.
اسلام خپور کړي افغانستان دی، نو دا د سیمې تراغه چې اوس به د یو خیصه د قران قاری شي او په همدغه اسلامي تعلیمات نور ساهوت پارک کې ورسي او نور ځوانان د پشان ځوانان د دین او بل خصوص د علم پرانا باندې خیسته شي.
له دې وړاندې په وار وار یو شمېر دولتي چارواکو د حالاتو کتونکو رسنیو سره خپل اندېښنې شریکې کړې وي چې د پاکستان په ځینو مدرسو کې د افغانستان لپاره تنکي زلمیان ځانوژونکو بریدونو ته تیاریږي او په خبره یې اکثره بریدګر د ډیورند خط له هاخوا څخه راستول کیږي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د یو پټ سند لمخه چې یو کاپی وی برتانوي ورسپانه ته په لاس ورغلی اروپאי ټولنه به د افغانستان له حکومت سره مالی مرستې کمې کړي که دا هیواد دې ټولنې غړو هیوادونو ته ورغلی په زورګونو افغانان افغان کډوال بیرته ونه مني. تفصیل دې ملالی بشیر پر راپور کې.
د یو افشاسي پلان لمخي اروپאי کمیسیون په افغانستان ته خبرداري ورکړي چې دا هیواد ته په هغه صورت کې مالی مرستې کمی کړي ک افغان حکومت له اروپאי اتحادیه هیوادونو د زرګونو افغان پناهغښتونکو د استولو سره موافقه ونه کړي. دغه مالی مرستې د افغانستان د ناخالصو کورنیو عوایدو 40% برخه جوړوي. په دغه سند کې دا خبره منل شوې ده چې ک دغه پلان پالیسی او له افغانستان مالی مرستې وګرځول سي د دغه هیواد د کمزوري دولت ترنګې دوه خطر سره. د دې پلان لمخې به پراتلونکي کې شاوخوا 80,000 افغان پناهغښتونکي له اروپا څخه وایستل سي. د ټلګراف رسپانې راپور وایي د دغه پلان لمخې د افغاني ټولنې لوړپوړو غړي ته به د اقتصادي پناهغښتونکو له ایستلو سره د موافقې په بدل کې په اروپا کې په پوهنتونو کې ځایونه او د سوداګرۍ مواقع ورکړل سي. د ټلګراف رسپانې د راپور لمخې دغه پلان د اروپאי کمیسیون د بهرنۍ پالیسۍ د څانګې او د بهرنۍ عملیاتو خدماتو ادارې لخوا چمتو سوی او دولتي سفیرانو ته د مارچ په 3 نیټه لیږل سوی دی. تیر کال په افغانستان کې د طالبانو په حملو کې شاوخوا 11,000 ملکیانو ته مرګ ژوبل اوشته ده. د اقتصاد د مخ پر خرابې دو وضعیت لکبل هم ویل کیږي اروپا ته د پناهغښتونکو شمیر به زیات سي. په افغانستان کې 1.1 میلیون کسان د جګړو لکبل بې کور سوي او 15.4 میلیون اوس هم په ایران او پاکستان کې کډوال دي. په اکتوبر میاشت کې اروپאי اتحادیه د افغانستان لپاره د نړیوالو مالی مرسته کوونکو سرمشریزه جوړوي. دوی غواړي د افغانستان لپاره د 2010 کال څخه تر 2020 کال پورې مالی مرستې ټولې کړي چې دغه هیواد وکولای سي خپل اوسنی اقتصادي وضعیت ته ادامه ورکړای سي. د اروپאי کمیسیون د رئیس جین کلاود جنکر همکاران وړاندیز کوي چې دغه سرمشریزه د یوې وسیلې په توګه کاریدای سي چې پر افغانستان فشار راولي تر څو د اروپאי هیوادونو لخوا هلته د تللو افغانانو له ایستلو سره موافقه وکړي. په دغه پلان کې راغلي چې اروپאי اتحادیه هیوادونه افغانستان ته تر ټولو زیاته مالی مرسته ورکوي چې تر 2020 کال 1.4 میلیارد یورو دي. دغه سند یادونه کوي چې د ولسمشر غنی حکومت پر مالی مرستو ولاړ دی او د اوسنیو بهرنیو مالی مرستو د نشتوالي په صورت کې دغه حکومت شایي ادامه ونه کړای سي ځکه چې لګن شمیر اقتصادي امنیتي او سیاسي ستونزو سره مخامخ دي. شاوخوا 1,16,000 افغانانو په اروپאי اتحادیه هیوادونو کې د پناهغښتنه کړې ده او دوی یونان ته د تللو پناهغښتونکو څلورمه برخه جوړوي. له هغو سیمو چې پکې امنیت ستاسو د تللو اقتصادي پناهغښتونکو په زور د ایستلو په بدل کې به اروپאי پوهنتونونه د ایراسموس بورسونو للاری افغان محصلینو ته د تحقیق او لوړو زده کړو مواقع ورکړي. خو دغه سند خبرداري ورکوي چې د دغه بورسونو للاری تلونکو افغان محصلین شایي بیرته خپل هیواد ته لتاګه ډډه وکړي او په اروپאי اتحادیه هیوادونو کې پاتې سي. اروپאי اتحادیه به استلسیو پناهغښتونکو روزي او هغوی ته به روغتیايي خدمات هم ورکوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زوک له هلمند لیکي ولسمشر اشرف غنی باید هلمند تراشي ځکه د دې ولایت امنیتی وضعیت ډیر خراب دی او خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. اسلام آرمان لخوس لیکي نننی لوبه چې د افغانستان ملي ټیم له انګلستان سره کوي د افغان لوبډلې کوچ او کپتان باید د لوبغاړو په انتخاب کې له پوره دقت کار واخلي. مسلم صادق آشنا له کندهار لیکي د افغانستان حکومت باید یو داسې دارالعلوم په افغانستان کې جوړ کړي چې د بهرنیو هیوادونو له مدرسو څخه د افغان طالبانو مدرسو کې د افغان طالبانو د روزنې مخه ونیول شي. دغه راز د غزنی څخه هم محمود روشن لیکي چې د غزنی په اکثر ولسوالیو کې مسلکي ښوونکي نشته. دا ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم تسو اتل شمیرې لارې مو راسته ولي وو. د تاسو ټولو مننه، پیغامونه ډیر زیات دي خو موږ هرو مرو په خپرونو کې درته لولو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته رسیدلی وو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکي، خو اوس بیا هم سید کمال شاه عارف ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
افغانستان او یونان پرون په خپلو کې د سیاسي نمائندګیو د رامنځته کولو موافقه لاسلیک کړه. په ننګرهار کې چارواکي وایي یو 12 کلن ماشوم چې د پاکستان په یو مدرسه کې د ځان وژن کې برید لپاره تیار شوی وو، افغان پولیس ته ځان سپارلې دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان لوبغاړو د نړۍ له قوي ټیمونو سره له خپلو تیرو دوو لوبو ښه تجربې ترلاسه کړې او له میدان سره بلد شوي دي. په بلجیم کې چارواکو د دې هیواد په پلازمینه بروکسل کې له پرونی خونړۍ بریدونو وروسته امنیتي تدابیر زیات کړي او د دې هیواد په ځینو برخو کې په دلټون عملیات پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر کیو بیانو ژغ وکړ چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره دی یو شرطلونکی ولټوي. او روسیه او فنلند موافقه وکړه چې په موقته توګه به په خپلو کې د شمال پر هغو دوو لارو محدودیتونه وضع کوي چې روان کال ورڅخه ډیر کډوال فنلند ته اوښتي دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور ګټ ټکی کم د غرض د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لارې هم صافي اووازي اوریدلی شئ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای په بروکسل کې پرونی وبریدونه یو وار بیا ثابته کړ چې ترهګری پولې نه پیژني او نه پیوي سیمه پورې انده تړلې مسله ده. له ارڅخ په خبر شوی خبر پړنه کې ولسمشر غنی له خولې د بریدونه غندل شوی ترهګری سیمه او ټول نړۍ ته ګواخ بلل او په وړاندې د ګډو اقداماتو غوښتنه کړې ده. افغان ولسمشر د غرض ویل چې افغانان چې کلونو رئیس د تروریزم قربانی دي د بلجیم د خلکو دغه درد احساسوي. پر افغان ولسمشر سربیره د نړۍ ګڼو مشرانو هم د بلجیم د پلازمینې بروکسل پرونی بریدونه غندلی دي. پاکستان یو چارواکو هم دغه بریدونه غندلی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دغه بریدونو په غبرګون کې ترهګر او ترهګری د انسانیت دښمنان بللي او د دې مخنیوي لپاره پر نړیوالو هڅو ټینګار کړی دی. لا پیښور د ازادي رادیو خبريال پر راپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او د هیواد صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر پر برزلز کې ترهګریز بریدونه غندلي او د دې پدیدې د لمنځولو لپاره په نړیوالو هڅو ټینګار کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت د سیشمې پروس په خبرې کړي خبر پاڼه کې ویلي پاکستان په برزلز کې ترهګریز بریدونه په کلکو ټکو غندي. د بلجیم له حکومت او خلکو سره په دې پیښي حواله خي او یو ځل بیا تکرار کوي چې موږ ترهګری چې هغه په هر شکل او بڼه وي په کلکو ټکو غندو. په عین حال کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دغه ترهګریزو بریدونو په غبرګون کې ترهګر د انسانیت دښمنان بللي او په خبره چې د نړۍ یو مذهب هم د بېګنا خلکو د وژنې اجازه نه ورکوي. د پاکستان سرکاري تلویزیون د راپور له مخې ښاغلی شریف د ترهګرۍ د ځپلو مخنیوي لپاره پر نړیوالو هڅو ټینګار کړی دی. له بلې خوا د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د سې شنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو څارنې لپاره د سیمې ته ورغلی او د پوځي عملیاتو په لاسته راوړنو یې ډاډ ښودلی دی. د پوز ویان جلال حسن سلیم باجوا پر خپل ټوټر باندې لیکلي چې ښاغلی رئیل شریف شمالي وزیرستان ته د سفر پر مهال شوال ته هم تللی او په دې سیمه کې د روانو پوځي عملیاتو څارنه پر مهال یو ځل بیا ټینګار کړی چې د روسي ترهګر او د هغوی د پټنځایونو تر ځپلو پورې به په سیمه کې پوځي عملیات جاري وي. د یادونې وړ ده چې امنیتي ځواکونو د 2014 میلادي کال په جون کې افغان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د ضربې ضد په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او د پوځي مقاماتو په وینا په دغه عملیاتو کې تر دې دمه زرګونه کورنۍ او بهرني وسله وال جل شوی او دغه لزګونه پټنځاینو لمنځ وړل شوی دی.
ازادي رادیو لوونه تروو
د د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو نړیوال جام لوب په ترڅ کې نن د انګلستان له ټیم سره لوب کوي. دا لوب د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان په وخت مازدیګر 3 بجې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د افغانستان لوبغاړو د نړۍ له قوي ټیمونو سره له خپلو تیرو دو لوبو کې تجربې ترلاسه کړي او له میدان سره بلد شوي دي. دوی ویلي چې د نننۍ لوبې لپاره د افغانستان ټیم ښه چمتووالی لري. د نړۍ د شل اوریزو کرکټ جام لوبو ته عصمت څاروان کتنه کړې ده.
شل اوورونه. انګلستان هم د جنوبی افریقا، ویست انډیز او سریلانکا ترڅنګ له افغانستان سره په یو ګروپ کې دی. انګلستان په 2008 او 2009 کلونو کې د شل اووریزو سیالیو تر دوهم پړاو رسیدلی. په 2010 کې د شل اووریزو سیالیو د اتلولۍ جام ګټلی، خو په 2012 او 2014 کې تر دوهم پړاو رسیدلی دی. د انګلستان د ټیم د قوت ټکی د هغه بیټنګ دی، خو کمزوری ټکی باولنګ دی. ویل کېږي چې پر باولنګ یې زیات باور نشي کېدی. په انګلیسي لوبغاړو کې تر ټولو مخکې پام الکس هیلز ته اوړي. هیلز د هند ویرتا کوهل، د نیوزیلند د مارتن ګوپتل او د پاکستان د محمد حفیظ ترڅنګ د نړۍ یو له څلورو ماهرو بیټسمینانو څخه دی چې په وروستیو څلورو کلونو کې په شل اووریزو نړیوالو سیالیو کې تر زرو زیاتې منډې کړې دي. هیلز په 9 نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې 1,145 منډې کړې دي. دوه کاله پخوا یې د بنګلادیش په وړاندې 1,146 منډې په داسې حال کې جوړې کړې چې تر پایه ونه سوځېد. یون مورګن د انګلستان په ټیم کې د شل اووریزو سیالیو تر ټولو تجربه کار بیټسمن دی. د په 55 شل اووریزو مسابقو کې 1,333 منډې کړې دي. د انګلستان د کرنلاسای لوبغاړی د سپینرانو په وړاندې د پښو ګامونه ښه استعمالوي.
لس دی سی کلینیکونه دی انځ کلینیکونه سی
پسې کا که هم اور بدون شک مثبت تغیرات
راځي پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې ځان کوي نه دی نو کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 3 to 5 بجو.
ل آزادی رادیو
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشمدې کې روانه ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتل.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې انشاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو دا بیا هم د انصاف په لټه کې د دې اونۍ خبرونه زاجمل تورمن تاسو وړاندې کوم. په دې خبرونه کې یو کاملا مختلف استونز ده. ډاکټر محمد عظیم عباسی له لوګر ولایت موږ ته زنګ وهلې او د ویلي چې د زوی قاری دی او په وغونډه کې چې ولسمشر هم لوګر ته ورغلی او د قران کریم تلاوت کړی بیا ولس مشردای هڅولې او ژمنه کړي والی سپته هم ویلې د لوګر چې دا موضوع تعقیب کوي چې دا سړی د زکړو لپاره د لوړو زکړو لپاره یو اسلامي هیواد ته وړي کو. دوی وایي چې د دې موضوع نه څو میاشتې شوي په تروس پر په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. د دې لپاره چې د موضوع خطا سروخانه شي په خپل به د ډاکټر محمد عظیم عباسی چې د قاری صاحب عباسی پلار دی د خبرې بو وورو.
ډاکټر محمد عظیم عباسی د لوګر د ولایت د جمعه د کلا اوسیدونکی یم. ستونزه دا ده چې د عقرب په 15 جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی چې کله لوګر ته راغلی وو نو د خلکو سره ملیدنه درلوده، نو د ما د زوی نه دعوت وشو چې هغه محفل کې هغه محفل د قرآن په تلاوت آغاز کی یا شروع کی. نو هغه د ما زوی چې ده قاری صاحب مادیدون نمیگیره، خوش آواز قاری ده، د لوګر په سطح استوری ده، نو هلته دا محفل کې تلاوت وکړو. نو وروسته بیا رئیس جمهور د خپل تسبیح هم ورکړې، د لاس تسبیح هم ورکړې، هغې کې مونی ډېر نوازش وکړه. والي صاحب ته هدایت وکړه چې دا قاری صاحب برا ولا یا د قاری صاحب کار شروع کړه چې دا یو چیرته اسلامي ملکو ته تعلیمات اسلامي ته ولیږو. اما له هغه وخته 15 میاشتې کېږي، له 15 میاشتې هم زیات کېږي چې زه د دې کار پسې شوی یم، تر اوسه یو میلی متر هم زه نتیجې ته نه یم رسېدلی. نو اوس زه هیله کوم چې والي صاحب نه دا پوښتنه وشي چې والي صاحب دا کار چېرته رسولی. نو تر اوسه د والي صاحب سکرتر یا سطح دفتر د ما نمبر یې ورسره شته، ما ته یې زنګ نه ده ویلی چې ته راسه او دغه موضوع په هکله موږ څه پیشرفت کړی، هغه نتیجه ما ته ووایي. صاحب سره چې ما ولیدل، والي صاحب ویلی چې زه خپله رئیس جمهور سره په دې هفته کې ګورم. له هغې وروسته 2 میاشتې کېږي چې والي صاحب دا خبرې ما ته وکړې. نو 2 میاشتې نه هم زیات. خو بیا والي صاحب هم د ما نمبر هلته سکرتر یې واخیست، سخنگوی هم د ما نمبر واخیست، ریاست دفتر کې هم د ما نمبر شته. خو بیا ما ته زنګ نه ده ویلی چې دا رئیس جمهور والي صاحب سره وکتل، تی ورته ویلی یا ونه ویلی. نو زه اوس له چا نه شکایت وکړم او چا ته وکړم، او زه څه امیدواري ولرم چې دا د ما زوی لیګل کېږي که نه؟ دا برج چې راځي، برج خو د زورمندان له طرفه په هوا کې چور کېږي، نو غریبان چې نه پاتې کېږي. یو رئیس جمهور چې یو لطف وکړو، هغه لطف کې تر اوسه زه نتیجې ته نه یم رسېدلی. د ما زوی هم مایوسه ده چې وایته د ما کار پسې نه ګرځي، مال زه پېږم او خدای مې چې زه څومره ګرځېدلی یم، خو نتیجې باندې تر اوسه بېڅه مطلوبه نتیجه ما ته لاسته نه ده راغلې. فکر کوم چې اول د لوګر د والي صاحب سره دا خبره مطرح شي، نو ټول هغه کولی شي دا موضوع رسمي تعقیب کړي د هماغه مراجع مربوط سره. زه تا ته ویم ته رئیس جمهور سره دا خبره وکړه، شاید تا ته هم ستونزمن مې چې ته هغه ته ځان ورسې او دا خبره ورسره مطرح کړې. خو که غږ بیا اوري، رئیس جمهور باید په دې باره کې اقدام وکړي، ځکه چې خپله یې دا لطف وکړو، خپله یې دا خبره وکړه، خپله یې دغه تحفه ورکړه، خو دغه تحفه تر اوسه موږ ته نه ده رسېدلې.
د انصاف په لټه کې
دوستانو، دغه ستونزه مو د لوګر د والي لویان سلیم صالح سره شریک کړه. خغلی صالح په اړه راته وویل:
بلې کاری مدینه باسي جاد عظیم زوی دی، د لوګر د کنګار اوسیدونکی دی. کله چې ولسمشر لوګر ته راغلی و، هلته د په غونډه کې کاری صاحب مدینه باسي تلاوت وکړو. د ده ښکلی غږ او ښه تجوید په اساس باندې ولسمشر وروسته تلاوت څخه د خپل تسبیح د لاسته تسبیح ډالۍ کړې. هغې نه وروسته ولسمشر په خبرو کې سره وعده وکړ چې انشاءالله دغه کاري صاحب زه خارج مصر یا بل هېواد ته د زده کړو لپاره استوم. دغه موضوع موږ کاملا په جریان کې وو، څو ځل په خپله کاري صاحب موږ راوختی دی، پلارند راوختی دی، والد صاحب د نن ټول هغه اسناد غوښتي دي، کوم تحصیلي اسناد چې دي هغه موږ سره دي. خپل والي صاحب دغه اسناد دي هغه سره دي. والي صاحب ویل که په همدغه شپو کې انشاءالله ولسمشر ته ورځي جمهور سره ته لیدنې څخه وروسته لیدنې کې لومړی والي صاحب دغه زما لوید کړی دغه موضوع، او دغه موضوع به سره رئیس جمهور سره زه بالکل مطرح کوم. موږ انشاءالله کاري صاحب امامالدین عباسي ته ډاډ ورکوو چې ته موږ د یاده نه وتلی ته زموږ ذهن کې، او انشاءالله دغه موضوع به دي بالکل تاکیدیږي او کوم واضح اثر شوی ده انشاءالله هغه برخه منتي کارونه دي. تاسو معلوم دي چې تر اوسه پولیس رئیس جمهور ته نه ده تللی، او مشر خو تاسو معلوم چې خو زیاتره مسلې یو په ټلیفون یو ویډیو کانفرنس باندې حلې. انشاءالله په همدغه شپو کې ولس مشر سره ملاقات لري. والي صاحب دغه موضوع پر وړاندې کوي، انشاءالله کله چې ولس مشر سره ولیدل دغه موضوع به سره اتمن یادوي. چې موږ په لوګر ولایت کې خپل تلور شمیره لرو، ټول لوګریانو لپاره هر هغه څوک چې شکایت لري، هر هغه چا چې کار ځنډېږي، هر هغه څوک چې کار نه کوي، موږ دوی ته بار بار اعلان کړی دی. بیا هم ورته اعلان کړو دوی کولی شي یو سل څلور شمېره چې ده هغه په خپله د ولایت مقام کې نصب ده، او په خپله هر شپه په خپله ولایت والي دغه ټول موضوعات د ورځې په جریان کې تېر شوي دي، هغه په خپله دغه موضوعګان ټول چې تعقیبوي. انشاءالله داسې کوم موضوع نشته چې واسطه واسطه بازی ولایت کې شکایت کې شکایت نه کوي ټول د موږ ډاډ ورکوو. بیا هم تنویل کېږي څوک تاسو کوم شکایت لري دوی د مهرباني وکړي د سلسلو شمېرې لخوا دې زنګ ووهي او خپله مشکل خپله اداره دي هغه ماته په نښه کړي چې کومه اداره کې دوی کار نه کېږي او دوی واسطه بازي کېږي چې موږ هغه اداره سر اسمن زنګ ووهو پوښتنه وکړو.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کړه باندې ورستی ریشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم کوتي ازریف وی
ګرک وای ازر کی ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو دا ود دی ونه د انصاف فلټه خبرونه چې تاسو واوریدل تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د اړیکو کشمیر د 0992293 تربلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو خاونه ولرای.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او وريدونکو د خبرونې مینوالو پس سلامونو او نیکو هیلمو هرکلی کوم. تر هر څه د مخ غوړم تاسو ټولو دوستانو ته که د افغانستان په هر ګوټ کې یاست یا له افغانستان د باندې ژوند کوئ د نوې 1495 لمریز کال د رارسېدو مبارکي درته وایم. په دې هیله چې دا کال زموږ د هیوادوالو لپاره د خوښۍ او سوکالۍ ډک وي او د ژوند هر شیبه مو د پسرلي د ګلانو په څیر تازه او ښکلې وي. خوښیم چې بیا هم ستاسو د خپل خبرونې وخت یعنی د ازادۍ واوریدونکو د خبرونې وخت را ورسید. نو د تل په څیر موږ ته ستاسو پیغامونه را رسیدلې دي. غواړم دا اونۍ د نوي کال د راتلو په مناسبت هغه پیغامونه لومړی در واوروم چې زموږ اوریدونکو هم د همدې شمیرې او خبرونې له لارې موږ تاسو ټولو ته د نوي کال مبارکي ویلې دي. نو مو څنډوم د دوی ویناوي به په خپله د دوی په ژغونه کې واورو.
السلام علیکم. زه قاری محمد رسول دین غرهار ولایت نه په تماس کې يم. زه د ازادي رادیو ټول کارکونکو او ریدونکو ته سلامونه او نیکه هلي او د نوي کال د برابر سيدو باندې خوښي او خوشحالي وړاندې کوم. پس د سلام مې د غوښتنه ده د افغانستان د حکومت نه چې تاسو د دهقان د ورځې په مناسبت باندې ورځ نوموړي د چاغې ته د بزګر ورځ ویلې کیږي. په دې باندې بزګر څوکانی وی خوري وی سټي څه به وکي چې بزګر سره په کیس مالی کومک نه کیږي. نو تاسو سره ورکي او نو تاسو تخم ورکي او نو سره څوک نور مالی کومک کوي. نو بزګر غریب به څوکانی په دې ورځ باندې افغانستان د حکومت نه ميدا غوښتنه ده چې دا د بزګر ورځ سره قانون باید منډه شي د بزګر سره کومکو کې سره او تخم او نور اسباب سره یا ضروري ملحقات وتا پلاس کې ورکی و سلام با احترام.
ګران دوست ستاسو پیغام مخبر کړ همدا چې افغان حکومت او د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د کال په نوي کې دوه سره چې د کښتونو د کرنې موسم د لوسګرو سرڅ کړی دی او څو پروګرام لري دا به د افغانستان د کرنې او بولګول وزارت د رسنیو د برخې مسول لطف الله راشد سره د ازادي رادیو په مرکه کې وورو.
راتون کې کوم بازګران لپاره ځانګړي پروګرامونه لرو د وګړو د پروژې د پروژو د جوړولو د آبيري شبکو بیا رغونې پاکل موږ غواړو چې یو سره نوي د آبيري پروژې بیا ورغو د هیواد بیل بیل برخې او همدارنګه د غنمو د ځاتوالې په او د غنمو د حاصلات زیاتېدو په اړه موږ یو ځانګړي پروګرام لرو چې غواړو په ساکل کې سلوي خبره ټنه کیمیاوي کود او استشوي غنم بازګر ته وي شو.
راشد صاحب محترم په ځنګړي ډول تاسو په 1495 کال کې البته د افغانستان د کرنې وزارت غواړي چې د بزګران د تقویات یا د پیاوړتیا لپاره په کومو برخو کې پروژې عملی کړي.
بندوالي پاکله په برخه کې غواړي چې نږدې 500 نوي باغونه جوړ کړي او د ځړ باغونه بیا ورغو. د لبنیاتو په برخه کې موږ غواړو چې نوي د شیدې مرکز نوي فابریکې جوړ کړو او هغه فابریکې چې جوړ شي په تیر کلونو کې د هغه ځرچت لوړ کړي لکه په کابل، پروان او لوګر کې دي مهمه مرکزونه دي چې
3000 لیتر شیدو پروسس پیاورا سیده ایزار کیت لری مون غواری شتا کل دا ازار سات اللہ زار لیتر که پیاورا لوار آوام دارنگا پا ننگر حال که دیج لوی فابریکا دا خطیز کنام خطیز لبنیات فابریکا دا حقی زار کیت لح زار تنه دیو مون غواری شتا کل دا زار کیت پا دیج زار تنه گوری اوچت تو آم دارنگا پا نور برخونو که پا بازار مندلو پا سرو خونو جوڑاول پا اکلا او پا مختلف برخو که مون غواری چه هر برخی تا مون زنگره پلانونه لری او غواری چه پا سکر که دیگه کل پلانونه عملی شید چه
دیر لسه و پینزنیویم کال با دی زراعت لپلاو پا افغانستان که سنگ کال با وی او دکرن وزارت غواری چه لبزگران و سر بکوم برخو که کومکو کی هم رست و کری پا دکال که
ټول برخه کې حمایت شي او زموږ پروګرام هم د دې چې ټول بازګران او مالداران لپاره سہولت برابر کړو په مختلفو برخو کې د خاورې د پیژندلو د لابراتوار کولو چې شروع کیږي تر څو چې دوی وکولی شي چې په ښه ډول وکړي مراقبت کوي او حاصلات سم کړي او بازار ته ولیږي د کرنې له پلوه داسې تهدیدونه داسې اوازې شته چې ګڼې سږکال به وچکالي خو وروستی معلومات چې موږ لرو داسې معلومیږي چې د اوبو کموالی به په ځینو برخو کې ممکن پیدا شي چې دا یو طبیعي خبره ده د مشکل د مبارزه لپاره موږ ځانګړي پروګرامونه لرو بازګر لپاره همدا اوس موږ د سلارې لټو چې هغوی کولی شي چې په ښه ډول خپل کروندې مسؤول وساتي او د متخصصینو له مشورې نه ګټه واخلي په مختلفو برخو کې موږ غواړو چې هغوی سره مرسته وکړو
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت رسنۍ او مسؤول لطف الله راشد و هیله دا اوریدونکو هم معلومات اخیستي وی چې د دغه وزارت پروګرامونه او پلانونه څه دي او دغه پروګرامونه وکولای سي د کرنې په برخه کې زموږ د بزګر ستونزې هوارې کړي ورځو د نورو دوستانو ټلیفوني تماسونو ته چې پر نورو بیلابیلو موضوعاتو یې مشتاق خپل پیغامونه پرېښېدي دې برخې ته به د هغو دوستانو په څرګندونو دوام ورکړو چې د افغانستان د سولې خبرو په اړه یې مشتاق راستولی او ورپسې به نورو دوستان هم واورو چې څه وایي
سلام علیکم ازادي راډیو ته سلامونه او احترامات موږ د دې اسلامي حکومتګر نه ډېر مننه کوو چې خپل نمائندګان د سولې په اړه کې خپل وطن د خدمت لپاره راغلي او ټول طالبانو ورونو ته خدای لکو چې د خارجانو د منګولو نه لاسونه خلاص کړي د خپل وطن په ازادۍ او پسوله کې برخه واخلي نن سبا چې کوم خپل سوی جنگ د خارجانو د دې تر د افغانستان چې ویني تویدو او د افغانستان د جهان او د مسلمان ملت د کړور د پاره دا کارونه روان دي ټول طالبانو نه هله کو چې خپل فرصت او په دې فرصت نه ګټه واخلي د خپل عمل خدمت وکړي والسلام
السلام علیکم سید رحمان شاطر د زابل ولایت خاکبغان او لوګالي ځم تاسو په تماس کیمه د حکمتیار د جوړې په برابر د ما نظر ده دا جوړه خدای شو شي که یو خو له وخت نه اسلام ته ولا خدمت په نظر خدمت کړی یې بل یو څه خدمت کړی د برنامه د انو ملاقات د شوای زمه راوړې ما دا جوړه د ښکار د شو شي السلام علیکم
سلام علیکم د مانم ګل رحمان دی د وردګو د ولایت وسیدون کایم زه د ایران څخه خبرې کوم زه دا نوې کال او نوې پسرلای ټول افغانان ته د سولح کال ګولم چې د موږ په دولت کې په خاوره کې جنگ ختم شي او سولح راشي او د ما د ښاغلي محمد اشرف غنی ولسمشر نه او ښاغلي حکمتیار صاحب نه او خاغلی ډاکټر صاحب عبدالله نه او د طالبانو د مشرانو نه او د خاغلی مجددي صاحب نه او د خاغلی سیاف صاحب نه او د ټولو دولتي چارواکو نه هر څوک چې د ما غیار وي باید نور موږ سولح راولو په افغانستان کې او جنگ ته خاتمه ورکړو او دلته په ایران کې زه چې د مهاجرینو پوښتنه کوم د خاغلی حکمتیار صاحب نه خلک ډېر خوشحاله دي چې په افغانستان کې جنگ ختمیږي او سولح ته غاړه ایښې ده کموږ په افغانستان کې جنگ ختم کو پیشرفت وکړو پرمختګ وکړو دغه لعنتي جنگ به موږ د خاورې نه ووځي او ودېش کاله افغانان وجنګېدل خو اوس افغانان باید دا ثابت کړو چې نور موږ جنگ نه غواړو موږ باید په خپلو کې خبرې سره وکړو کابل د افغانستان د خلکو زړه دی دسترخوان دی باید په دسترخوان باندې کینو سولح راوینو د خبرو د لارې د تفاهم د لارې نه د جنگ نه په ټوپک نه په توپ باندې دغه دولتونه چې اوس موږ جنګوي او د ښکاله جنګول باید نور عبرت واخلو نوی نسل ته د افغانستان باید جنگ نور پرې نه ږدو دغه نوي بچیان نوي ځوانان چې د موږ نور پا په جنگ کې باید ستر نشي او سولہ راوړو او افغانستان ته پرمختګ راوړو او پیشرفت راوړو افغانستان جوړ کړو ان شاء الله چې دا به د سولہ کال وي د پرمختګ کال به وي په افغانستان کې ومن الله توفیق
د روزګان ولایت راوتلو سوالی نه می غنګ ته وهلې دي او د روزګان په ولایت کې سخت مقامات شروع دي لکه دغه څلور ولسوالۍ د چرچینو ولسوالۍ د دیراوت ولسوالۍ او د چوری او د روزګان دغه څلور ولسوالۍ ډېر د مسیرې په حال کې دي ځکه چې دلته هر ورځ جنګونه دي او روزان ډېر مقامات شروع دي او بل روزان ملکي تلفات نه رسیدلي دي خو ډېر سخت دي د حکومت په توان کې شي خو نفر دي ورته راوستي ورو حکومت یې ورته راولي چې په توان کې دي د خپل مقامات او پوستې ولکې د ټولې کې نه د مسلمانانو په زیری وروجن د بل جوالو ته خلکو کډی اړولې وروجن دا به شي د تاسو ژوند دی الله دا پیغام السلام علیکم وای
السلام علیکم السلام علیکم زه درځم ولایت د چرچینو د ولسوالۍ مونږ وچار د کلی وسیدونکو یم د دولي په نامه دلته چې واکسین راشي وروره دلته چې واکسین راشي په یو واکسین کښیان ته نور کول کېږي ما چې وګرځي بسپیرې کې زموږ کښیان ډېر سخته ناروغۍ سره مخامخ دي او دغه په دفترانو کښې چې ناست دي دغه ماشونه چې ورکوي دغه ته چې وویل چې د وزارت خواسه چې یو پنځه پنځه سوه کالداري ورکوي د دغه په مزدوري د ورځې نو دلته دوه سوه کالداري ورکوي هغه چې ماشې راشي په کلي کښې وګرځي بېرته واکسین ویسي ویزغلي زما پیغام دي نشه سي وسلام
السلام علیکم زه امان الله د کندهار ولایت سه د تلیفون ته خوښ یم ما د افغانستان د حکومت او د ولسمشر اشرف غني څخه غوښتنه دغه ده چې دی وروره دغه د خپل بندیانو غم وکړي چې په پاکستان کښې یو ډېر سخت حکومتونه تېر کړي بې ګناه خلک یو مور پېښې هم کول او بله ته نیولې دي بې ګناه مسلمان خلک یې نیولې دي ډېره هلته کارونه مونږ کوي د جولۍ کښې اچولي دي شناختات کښې موضوع ته دوه کاله جیل نه ورنډو غم دې وخوري او پاکستان ته دې په دا تمه نه کړي چې دوی به ما په وطن کښې ما په ملت کښې دهغوی سوله ماته راولي وسلام به احترام
الو زه انارګل د انار د ولسوالۍ د چرا د ولایت ستا سره په تماس کښې یم موږ کوچیانو رمې لرو زموږ رمې دغه د بابوس پر رود باندې ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي د ورورپورو چارواکو مو دغه هیله ده چې زموږ ته دغه پلچکان کښې او موږ خپل مالونه وو او موټر سایکلان پرت باندې تېر کړو مهرباني خدای دې وکړي چې راته نشر کړي وسلام
جاجي اختر یم د درې د ولسوالۍ د مالدارو د کلي یو سړی یم موږ د ډېرو ستونزو سره روخ یو او موږ ته یو کومک راستوئ بابوس په سیمې کښې یم په چاتنګل کښې
السلام علیکم زه د مکه اوسېدونکی میرابل مې نوم دی د دغه پیغام درته پوهېدم چې د افغانستان حکومت هېڅ حکومت نشته دی پاس دلارام وګوره دغه ډریورانو تر ټولو اسکر پولیس ورسه ولاړ وي شلای 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 مګر یا ته هرات خل ورسېږي یا ته پران ورسېږي د پرانو خواته دا پیسې بیا سل سل روپۍ اخلي چې هغه د کال پرې خرڅېږي او بل یو د فرا په ګمرک یو د مینه کالي نباسي نه د هرې پېرې سه کو بېخي چوب باندې بېخي حکومت مو پته رک نه لري زه ګره د فرا والي ته محترم سل روپۍ یو ځای اخلي یو نیم سل بل ځای اخلي بیا پنځه سوه روپۍ شروالي ده که شروالي به څه شي مالونه خو یا په کابل یا په غزني کښې خوله بیا شروالي هلته سه غواړي نو ټوله لار دا شور ده دغه د غزني ترافیک هم ډېر پذابي وي د کله ترافیک هم ډېر پذابي وي پنځه پنځسدی د داس تامات پنځسدی دی خلي دو خو هم پنځسدی خلي د دو خو هم پنځسدی خلي چې ازارای ورکړي هغه د پتلانو په جیب کښې تخته کړو بېخي چور باندې نه خدای پاک دې رحم په دې وطن وکړو بېخي څه بدالۍ دي نه د اشرف غني صاحب نه د عبدالله صاحب نه دا خواهش کړم چې خدای پاک دې د درو هغه ته کړه چې یو آیت ور ولګوي او دغه منطقه وګورئ د هغه وګورئ بېخي د څه خو موږ د خپله وطنه بېزاری د خپلو موټردارۍ نه بېزاری یو
محترمه ستاسو او د نورو دوستانو د دې اونۍ راغلي پیغامونه مو داسې خپره کړه هیله ده چې مسؤولو چارواکو هم اورېدلی وي البته د خپرونې د وخت سره سم دغه پیغامونه درته خپره سول او هغه تماسونه چې پاته دي په راتلونکي خپرونه کې حتمن درته خپرېږي ستاسو د ستونزو د هوارې په هیله او د یوه هوسا او سوکاله افغانستان په هیله تاسو پر لوی او بخښونکي خدای سپارم الله مل سه
دا
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
سلام مو با برنامه